قبل کې د مافرین دوی به جسفی السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو سات د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړی سوي دی چې وروسته به زما همکار سفیر استانکزی درته وړاندې کی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورسو زه فریباز ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه تر اورم. پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې ده. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداروي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو اوسنۍ ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. د خبرونو تفصیل په دوه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه یو ځل بیا بدبینانه څرګندونه شوې. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی یو غړی ویلي چې د طالبانو استازي د رغند بحثونو دوام ته ډیره لیوالتیا نه لري. حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویل چې مقابل لوري چمتو نه دی چې د خبرو جدي پړاو ته ننوځي. هغه ویل
مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د اسلامي دولت پلاوی یو ځل بیا له هغوی غوښتي چې تر هر څه وړاندې د دین او اسلام له نظره او قرآن او سنت ته په پام سره د اوسنۍ جګړې په اړه بحث وکړو.
د شغلی منصور په خبره طالبانو بیا له امریکایي او هم د افغانستان له پلاوی سره د خپلو زندانیانو د خوشي کېدو موضوع مطرح کړی ده. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي. د غیدارې نن په ویلامی کې ویلي چې څه باندې 13 میلیونه افغانان چې 9.1 میلیونه ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورون کې ملاتړ ته اړتیا لري. د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مشر کریستوفر نیاماندي ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالي، بې وزلۍ او د کورونا وایروس له بحران سره په یو وخت مقابل دی. نو له دې کبله د په خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري. سیف د چلډرن تیر میاشت هم په یو راپور کې ویلي و چې څه باندې 300 زره افغان ماشومان له سخت ژمي سره مخامخ دي او د هغوی د وضعیت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه برید چې په نتیجه کې وسلوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبلا او ویل چې د هغه غچ به واخیستل سي. نو مور زیاته کړه
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنو نو چې د ظاهر حقیار قاتل مونې پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونې سپارلې. موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
حقیار پرون ماښام د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو په ډزو وژل سو او دوه ساتونکي یې ټپیان سول. د دې بریټ مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. اخو وسلوالو طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستن ویجاړه کړه. د دایکوندی ولایت مخابراتو او ټکنالوژۍ رئیس لطف الله شریعتي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د ستن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په وشتلو ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ. د شغلی شریعتي په خبره دا د سلام مخابراتي شبکې څلورم ستن ده چې په دایکوندی ولایت کې د روان کال په ترڅ کې د طالبانو له لوري ورانېږي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د خپلې دندې په وروستۍ ورځ لسګونو بندیانو ته د بخښنې فرمان ورکړي. امریکایي رسنیو په سپینه ماڼۍ کې د سرچینو په حواله راپورونه خپاره کړي چې تمه ده ولسمشر ترامپ به له شپېتو تر سلو پورې کسانو ته یا بخښنه او یا د بند مدې راکمه کړي. تر اوسه د ډونالد ترامپ د پخواني سلاکار سټیف بانون د احتمالي بخښنې په اړه څه نه دي ویل سوي. ښاغلی بانون له مکسیکو سره د سرحدي دیوال په جوړېدو کې په مالي فساد تورن دی. نوموړي چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ همکار و دا تورونه رد کړی دي. نن د ولسمشر په توګه د شغلی ترامپ د دندې وروستۍ ورځ ده. ټاکل سوی سبا د جنوري 16 جو بایډن د امریکا متحده ایالاتو د نوي منتخب ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی تمرینی مراسم وروسته له هغه وځندول سول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې ور ولګید. د بایدن د لوړی رسمي مراسم سبا کېږي، خو په دې تمرینی پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د نوي ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه اضطراري حالات نافذ دی. او روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړ. د راپورونو له مخې د پلازمینه مسکو یو شمېر اوسېدونکو پرون د واکسین لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیه کې دا واکسین لومړی